تاسو اجازه غواړم خو زما له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس نیمه شوې. ورزو لاندو خبرونه ته. د بشري حقونو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې له یونانه ترکیه ته شړل شوي شاوخوا شپږویشت افغانانو سره یونانی پولیسو بدرفتاری کړې ده. د راپور په اساس له دغو افغان پناه غوښتونکو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل شوي دي او هغوی بیرته د یو ډله مخپټو کسانو په مټ باندې د په زور د ترکیې خوا ته استول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې تېر ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. هغې پرون له یو ډله افغان رسنیو مشرانو سره کتلی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. پرون امریکا او بریتانیا پر روسیې باندې په تیره په ځینو چارواکو باندې بندیزونه ولګول.
بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیر جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوي چې هرات ته روان وي خو د هغه محل و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې لمخې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې لمحرم پرته تر 2 کیلومتر زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به شذې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د شذو او نارینه و لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځي و شذو او نارینه و ته اعلان شوي، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د شذو په وړاندې خندونه ایجادیگی د یوشتم بری شرایط تا تسیگوری او د دا اوامر تا تسیگوری چی ایچی او بل سر سمونه برابر ندی. پا دی وقت اسلام اصلا د یو د منطق او د سولی او د مهربانی دین دی او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو تورنده کهی چی متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي. خلک ډیر په تنګیږي او هغه شی چې په ډیر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منځ یې مې چې د داسې عوامرو سره دی باید ډیر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالم تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک کې وګرځي. یا میله و کیار چې غواړي. اما دی وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تاک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره، لورانو سره، بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي، یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي، بیا به بېرته دی ځان سره وړي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی. او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه به د پارکونو استفاده کوي، ښځې به دونه څوک ورباندې تزلي او درزلي مصرفونه نه کوي چې هغې ته ټیکسي ونیسي، هغې ته موټر ونیسي، هغه د پارکه پولیس یا بېرته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ضایع کول دي. یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري، خپل بچیان سره تېري، هغه دی وایي نه ته تنه خپله لاړ شه نن رخصتي، او ښځه د بیا راځه دوشنبه سه شنبه یې که یعنی دا رقم خو نه کېږي. دا نه پوهېږم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صادروي. بل بدبختي د دې چې مثلا جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي، یعنې ولې؟ آیا دا ښځې د مکتبونه مسونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي؟ خلک د خپل په منطق باندې پوکي مثلا وایي چې ته مزه، یعنې دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمي نه لري چې عقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی نن وګرځي، نن دې وخوري، نن څه مري، نن دې راپورته شي، او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي، سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې، په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړي ده چې خلک دا رقم زپي، دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي دې په دې یمه چې دې کې زه مطمئنه یمه چې شاید زمونږ د دښمنان، یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي. دوی وغواړي همدغه رقم چې خلک په تنګ راشي، خلک په جنګ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنګي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوع د جنګ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټوي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه سه رقم چې زوږ شم بس یو امر صدري ایله ما نه بشه. هر څه زر دا د تاوتریخوالي نیول شي، دا د مخز په مقابل کې دا رقم ځان ستیزي. په یوویشتمه پیړۍ کې وایي چې ته په تیاره کې سفر یوازې مه کوه. آیا اسلام دونه یعنی دی وړوکی که چې په تیاره کې مسؤلیت دی؟ ولې ویل شي و چې ښځه باید یوازې سفر ونه کړي؟ دا د منطق ته نگاهنه وایي چې دغه وخت بنیاد ښځو ضعیفه وه، دوی د جنګي توان نه درلود. په لارو کې کېږي چې د حیواناتو سره مخ شوی وایي، کېږي چې یو خطر سره مخ شوی دی، ته محرم یا یو نارینه ور سره غوښ شغې، هغه مسؤول یو ځای نه بل ځای ته ورسي. اوس دغه مسؤلیت چې موجود اوسېږي، څه دلیل ورته ویلی شو چې نه باید دا هم باید څلور نارینه دي څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست اوسي، چې دا یوه ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي؟ نو دغې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي، بغیر د هغې واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه د خبرو، د لیدلو نه د تصاویرو، چې زه خپله لا په محل کې نه یم. زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي. د دې خاوند به تللی کار پسې، میړه به یې تللی کار ته، او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي، او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پولیس ورته ګولۍ واخلي، یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغ، یا یې ډاکټر ته ایسي، یا یې مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هېڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه د ښځې د شکنجې لپاره. دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته نه استفاده کوي، او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي، نور کېدای شي چې یو بد حالت د افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو، بس دی.
مننه.
همدغه چې سړی وایي نور بس دی، دی باید بس کړي نور.
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري. اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه درنې خور ګلال جان صافی تم زما سلامونه او درنښت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ، ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم. اوسم وکیله صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده.
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه استونزې او هغه خطرونه شوز ته متوجه نه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
ولینا ولینا بالکل، زه بالکل هم نظرم. هغه دا بل اثر دی. دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته زی او سوالس کاله مخکې یا دغه نه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وی، اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي او زحمت ونه باسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوې نوې خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کار ونه کړي موږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو، موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر موږ متضرر کړو، موږ نه ورونه، موږ نه زامن، موږ نه میړونه واخیستل، دلته کونډې ډېر زیاتې دي. که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند د سر رقم پر مخ لاړ شي، د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړې زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولرم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي، هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار موږ یې کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډېر سخته ده واقعا، دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي ټکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکړم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای موږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکرین سره نه لګېده، یا هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید موږ هلته تللي و، ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و، دونه ډارېدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
او ژیجانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل، همدا خبره ده، همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړ و، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې هم د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس. یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو، زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپۍ سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ویلې بس په اجازه نیست، زه به یې خواته ودرېدم، او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې موږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لینی موټر کې موږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په موږ بد تاثیر کوي چې هېڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه موږ کولی شو چې د دوی د نارامول د پاره د دوی د ژوند محدودول د پاره کوم لارې چارې وګورې د شپې وي د کیږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي اختلاط ونه لري و داسې ونه کوي یاسې ونه کوي دا سر رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نه شو کار نشته آمد نشته راکړه ورکړه نشته پیسې نشته د نظام د بانک خراب دی درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دې خلاصیږي هلته چې ځې نوبت نه رسیږي یو بیروبار دی یو معاشر دی نو سر رقم ژوند وکړو څومره سخته ده موږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو د لږې نه مرو او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده د ژوند دا ساحه څومره سخته ده څومره سړي ته درد ورکوي څومره سخته ده
صافی صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکړم تاسو د اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي
معلوم در د علماء رول ډیر مهمه ده متاسفانه خبر دلته مهمه ده دا غن چاته مهمه ده چې باید یو څوک ووري علماء د دین ته ووایي کړي ونه مې ده بسنګ کو زبای ما چې په دوه کالو په دوه کې د امریکایانو سره کافی ناسته درلوده او الته ترونه امضا کړل اته خپل د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډیر وفادار پاتې شول اما چې ویلو چې د امریکایانو ژوند به مسونه یې هغه ډیر مسونه خپل یو ودو ته برته ولېګل یعنی دا غي مسونت ګارانټي وکړه او خپل وفاداری وکړه دی په موږ ته وایي چې جديد د امریکایانو ته هم توافق کړی چې ښځو حقوق ته به احترام کوي نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دی بیا په شا لاړل یعنی ولې دی عقب نشینی وکړه دلته نه یوازې علماو ته ټولې دنیا ته لازم دی چې دی مجبور کی چې د شرایطو سره سم اسلام دین پر رڼا کې د ښځو حقوق ته احترام کوي موږ هیڅ یو افغانه ښځه هیڅ یو افغانه جلی نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شای نه غواړي چې اروپایي په اروپا کې لري دا ناممکنه ده اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي وادو سره ځان مقایسه کړو تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تیرولې فامیلونه اوس هم هلته دي حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي دغه اوس هم زاور مجد مشرانو لورانې په ډېرې ښو پوهنتونو کې درس وایي یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي دی د عربستان سعودي ته وګوري دی د اماراتو ته قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و هلته زه تلی مې لیدلې ده چې بهترین پوخ ځای لري د پارلمان غړي لري یعنی لوستي ښځې ډېرې زیاتې دي موټرونه درایوي بیروزي رستورانت ځي یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی دا په هیڅ اسلامي هېواد کې نشته یو ویشتمه پیړۍ ده دنیا چیرته تلې ټکنالوژي چیرته تلې او موږ هنوز هم د دنیاوی دی پسې شلل ولاړ څه چې د ښځې لمن باید تور اوسي او په فکرې شي نو سي نه پېږم ساري باید پټ اوسي مخې باید پټ اوسي دا خو هر پرې دي چې هغه ښځې لاشې لست کی دین زده کی هغه واقعي دین زده کی هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس یو عالم ورته تدریس کی پوانتون دی وای درس دی وای اسلام دی وای شغی خپل پوشي ما ته د جنت لاره ته ونی کې پری دې چې خپل پوشي مجد د جنت لاره کومه ده دی ولې د سيزان شوقي کې اجازه باید دغه ټول خزي چې په افغانستان کې دی به د سيزلو مکم د سې او شرایطو کې وروزه بش د کامل اسلامي شي چې مستقیم وخت چې مشو جنت ته لاشي آی دې وظیفه هم دغه د حکومت آی د حکومت وظیفه هم دغه چې ته خزي جنت ته ولېږي ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که همسه چوگه خورو ویلی تا چه گوری چه چونه کنی منگه لرو چونه بی سرپرست خزی لرو تا بدی بیا در دختی که میلیون میلیون خل لادل پاکستان ایران تا خصوصا نارینه لادل کار تا دوره پیدا کولو تا او خزی لوران خواهیم دیتور پا افغانستان که پیدا دی خیلی چوگی برته د هر کار لپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه وګوري دا خو ناممکنه ده یعنې د څه شرایط برابر کړي چې هر یو ته د میاشتې $1000 یا $500 معاش ورکړي چې هغه کور کې ناست وي بي غمای شو کې یوه پارتل شي خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي یعنې کله نشي پیر چې خپل ژوند مخته ایسي اول د علم مخه ولې نيسي ولی د تحصیل مخه د خزو نیشتی د کم اسلامی و سر زن مقایسه که یو اسلامی و دی دیوخی چه کارون نشدی که اغیه هم که دلتا د اسلام خبر نده دی فقط آلات فشار جوره کرده خلق زورهی زب مطمئن نیمشه دی یو بل جنگ تا لار خلاصه دی یو بل بدبختی تا دی افغانستان لار خلاصه ممکن یا با کما تلوالا یا با کما دلتا بل راپورته شی او حق خلق چی قطعا اغیه سر علاقه نلی دی به طول دقیقه لمن تزان واشی توش دقیقه جنگ دی پر مقابل که کلک شی توش دی پر زور دا طالبان دی حکومت نبرده که کدی غوری وکی باید اول دی خلق زر بلاسته را وکی کدی غوری حکومت وکی باید اول خلق و تشرایط دی جوان برابر که خز انسان دا حق لري اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه د علم حق یو نه مخله ته د اسلام په مقابل کې ولاړې ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړي هغه څوک چې د علم معنی کې دی د اسلام اوامر ته به احترامي کړی د خدای دې خپل په غضب کې او د جزا د ورته ورکړي ان شاء الله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کې هغه خپل جزا ګوري دی وایي چې موږ مسلمانان سودا څنګه ته د خدای امر نه پریږدي چې عملي شي دې چې دا وایي چې موږ به محرم نه بری تر څو سره محرم جوړه مزه چې امیر خورو ویلي چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کی ته نه شرمې چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرې کی یو خزه پردي ته ودرې چې زما محرم شوز ما څنګه اوسېږي ته خو بس لاند خپل فساد تر لاره برابرې ته خو اصلا خپل د اسلام مقابل کې ولاړې متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي کدی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کې دا دروغ ده یو سیاسي فشار دی نه پېم چې څه مقصد لري یا دا چې د نړیوال ټولنې په دې شکل باندې جزیه اخلي او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې لپاره عمله کوي او بل هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغه سې د خلکو زپه زه بیا تاته کوم شی درکوم یا د دې دوه رقمه دي یا د نړیوال سره دا جزیه ترې نه اخلي او یا دا چې د خپل کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي په دې طریق باندې ښځې زوروي خلک زوروي ملت زوروي چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشاله شي یعنی دغه ټول شیان چې دي کې زما په نظر زمينه دي او بدبخت تی برابرې اله منه مشارت زر د خپل مشران یا څوک چې پودي غریب ایت واقعا خپل په کلاک او د دې څوک خپل منس کې دی نه باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دی دونه به خبر اوسېږي او حکومت کې خبر نه اوسېږي او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې صحیح دی شل کلمې کاري کارونه چې دی کول اته مورته ویلې چې د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې دا غنی یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو تاسو نو اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقلن یو لارې جوړه کړی و انسټیټیوټونه وو پارلمان وو محکمه وو سرنوالی وو ته ولې ټول شاید سره خرابې پولیس او اردو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سره کونې جوړ شي د ټول ورانه برته جوړې یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړې دې د ورانه لپاره راغلي او سي خدای درس زر ګلم ورته ټول کی او کنه چې راغلي حکومت دی او کی باید ځان ته پوکي د شرایط باندې ځان برابر کی نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته پابند اوسېږي اسلامي عوامل د بزای کی او د خلکو د وسایې لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایده لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره
او ژجانی تاس ووریدل چې صافی سیبه ودی خبر ته هم اشاره وکړه چې طالبان دنجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغوی شونځي ته ولاړې د مارچ په 28 نیټه دوی ته یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړو په باور وکړو موږ دومره امیدوار شو دومره هلی د ټولو جنکو په زړه کې وټو پی دی چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکړي او کده حجاب خبرې خو هیڅ کله مونږ بی جابی نه بی جابیم کړی دا نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې مونږ تحصیل ونه کو او خبره پدې کې دا چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان وکړي چې دوی واقعا دی مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پات شو باور وکړي هغه ورس نه وازیغه جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سنف کې چې دوی پرین خودل دروازو شاته دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل، د باور کزم زړونه اور اخیستی وو. دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو واري زه په خپل علمي غړي پاتې شوم یو لس کاله په معارف کې، قسم خورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼیګانې جوړ شي. اما که معارف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي. همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت دپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړېږي. په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړېږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړېږي. هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي. نه، هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړي چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکومې معارف دپاره چا کار نه دی کړی، معارف یې خراب کړی دی، معارف یې رغولی نه دی. هر یو خپل سو استفادي معارف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید دې دپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړولو دپاره، د یو ملت دپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر دی چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ دپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ ډیر وزورولو. دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وای، دا مسله ګونګه ده اوس.
او جی جان، ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه. ګلالی صافی صاحب، تاسو څخه هم مننه. د خبرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو
اصل راست صدا کت دے زمانت دے، دا امن زمانت